سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مستری و، پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په هند کې د دې جوړې شوې مشورتي غونډې په مال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ، کرنې، کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تخت روانچی برخه اخیستې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وشو. په لړه میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اته اویا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بخت راژانس چې د طالبان په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې څلور کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې یوه، د نیمروز د پریخمو له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 8 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. بل خوا د ایران یو چارواکي ویلي په وروستیو 9 میاشتو کې د ایران پر پوله 1830 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې دا ډونالډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 16 د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک والز سره د هغې حملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ وشوه. دغه پخواني سرتیري 22 شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه. په پیښه کې 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د اسرائیلو پوځ پرون وویل د مخکینیو 24 ساعتونو پر مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي له پنجشنبې تر پرون جمعې پورې 310 ډیر کسان وژل شوي. د پوځي عملیاتو او مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب شوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات شي. د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل شوي دي. د روسیې په سن پیټرسبورګ کې د پولکو هوایی ډګر چارواکي وایي دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځایي وخت 2:45 ځنډول شوی او بیرته پیل شو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب په نیت شوې وه. د الوتکو تګ راتګ پر ځایي وخت سهار 10:15 بیرته پیل شو. د روسیې د هوایي چلن یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه ویلي، خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل شوي وو. د روسیې د لنینګراد والی الکساندر درزدینیکو ویلي روسیې ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د چین په شمال کې د ترکاریو په بازار کې دور لګیدو له کابله 8 کسان مړه شوي دي او 15 نور هم ژوبل دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او کوم جدي خطر ورته نه دی پیښ. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. افغانستان دمګړی خپله 2مه پاڼۍ کې تر اوسه 156 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. په کریز کې رحمت شاه په 80 منډو باندې ولاړ دی، تر څنګ عصمت عالم هم ورسره دی. تر دې وروسته به راشد خان او پاتې نور لوبغاړي میدان ته کوز شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د یو امریکایي پانتون نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسولی. یو په کور ناستي افغانه میرمنه وای
وروسته لدی چې کله له سپیمره لاس ورکړلې په کورونو باندې ناست یو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ د رواني ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې. افغان نجونې په دې اړه څه وایي؟
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
پر غزه د اسرائیلو د وروستیو بمباریو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو، او د افغانستان په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په سپین بولده کې خلک د اوبو له نشتوالي شکایت لري.
15 کلی د هر کلی تقریبا د 50 کور اندازن هر کلی دایست، نو موږ د اوبو د پاره برمیان نه لرو. اوبه په ریاړیان کې د ایوانان باندې هغه د ډېر لرې ځا سره وړو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول یو 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولې. دا څېړنه چې د متحدو ایالاتونو د یو پانتون د پروفیسور لخوا تر سره شوې ښیي دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالی ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د محدودیت ټول عمل وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. د اقتصادي چارو پوهانم همداراز د یو هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د ښځو د ونډې پر ارزښت ټینګار کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د وینوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسوي. د څېړنې چې د متحده ایالاتو د ارکانساس پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپو راجا بنټویټ کټان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خبره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، 3 کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله له سپیمره لاس ورکړلې په کورونو باندې ناست یو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ د رواني ستونزو سره مخامخ. په دې ځای چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو، هغوی سره وژه په وژه کار وکړو، کورونو کې ناست یو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پښو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیا نه وي، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دوی کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
The د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړي. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولي، خو له زده کړو محرومې نجونې او د زده کړو د برخې فعالان وایي افغانستان د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړو ته هم اړتیا لري او د نجونو له زده کړو پرته یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول په درد نه خوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، له زده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې د دغو ودانیو د جوړېدو تر څنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمینه برابره سي. دوی د نجونو له زده کړو پرته د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې 902 د دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه راز له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 ښوونځیو ودانۍ هم بیرته رغولي دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا چې دوم ټولګي زده کوونکي او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسو، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوې دي. طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بی عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکو راهیله بیا د نهم ټولګي زده کوونکي و چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وخت نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، شما فکر کنید
کله چې وی ټولنې سم نیمه یعنی نجونې فلج یا په بشپړ توګه غیر فعالې کی، تاسو تصور وکړي چې پر دې ټولنې به څه راشي. ټول اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
دا د منګاسو د معرفت نظام ولري چې هغه د ټولو د پاره جنۍ او خلکان دواړه په جلا جلا توګه دغه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځي جوړول په دې معنا نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شي، خو د نجونو د تعلیم تشه په خپل ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
په غزه کې یو وار بیا د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. بلخوا د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکره پیل شوي. په غزه کې په څکم 15 میاشتنې جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 450 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکره بیا پیل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل سوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,850 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول چې ویل کیږي شاوخوا سل کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اجنس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبري کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزه تړنګ کې د اوربند د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزه کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند د حدسو منځګړی توپ کوي لمیاشتو راهیسې غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو دغو حدسو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه په بولاوایو کې روانه ده. دغه ټیسټ لوبه چې د جنوري له دویمې پیل شوې، د جنوري په شپږمه به ختمیږي. افغانستان په لومړۍ پاڼې کې 125 منډې کړې وې، دویمه پاڼې اوس روانه ده، 130 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. زیمبابوې بیا په خپل اوله پاڼې کې 233 منډې کړې دي. په دې ترتیب افغانستان اوس په واو یو منډو مخکې ده، خو یوازې 4 لوبغاړي نور په واک کې لري. نور جزئیات او خبرې به له بختیار ساحل وورو. بختیار، د اوسنۍ رنز چې زه ګورم 133 منډې افغان ټیم کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دا د افغانستان دویمه پاڼۍ ده. فکر کوي څه توقع کېدای شي چې یو ښه ټارګیټ ورکړي د زیمبابوې لوبډلې ته چې بیا بیرته هغوی ته سرخوږی جوړ کړي؟ که څنګه
ستارنګ دې سب سلامونه. لک تر لګه باید په دې وکټ باندې افغانستان تر 150 لوړ هدف زیمبابوې ته ورکی. که تر هغه کم وي نو زه فکر نه کوم چې افغان لوبډله به دغه سیالي وګټل شي او د مساوي کېدو یا د ډرا کېدو خو هیڅ چانس ځکه نه پیدا کیږي چې د لوبي لا هم دوه نورې ورځې پاتې دي. یوازې د رحمت شاه وکټ د چې تر دې د ماغه ولاړ دی او اتاتیا منډې کړې دي، له هغه ته مکیږي چې دغه پاڼې وغځي او ورسره رضوان اسمت عالم د دوی د رحمت شاه او شاید کمال ملګرتیا خو خو دغه تر سوځیدو وروسته سکور یا منډې لګې سلو شوې دي. په کار دا ده چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان لوبډله بیټنګ وکړای شي. که څه هم وکټ لګ وخت نا وخت هغه خپل حالت بدلی، ځکه هلته باران کیږي شیبه په شیبه، چې کله باران وشي د باران له وجې بیا وروسته د وکټ وضعیت او حالت لږ فرق کوي، نو هماغه وجې وي چې د منډو جوړولو مخه پې نیول کیږي. او دغه وکټ لاول ورځې نم داسې اسانه وکټ نه و، په دې باندې یو څه شنه واخه ډیر دی او دغه شنه واخه د ډیرو منډو مخه نیسي، ځکه د لوبې په اول سهار باران د افغانستان پاړی زکه د لوبي په اول ورځ کمرنګ پاړی و یادوي خطو په هنه ونه شو کړی. نو ما لاند لکتر لګه یو نیم سره نه باید کم هدف نوي او زیات که هر څومره وي هغه به بونس پوینت وي د افغان لوبډلې لپاره.
صحیح. اوس په کریس کې رحمت شاه ولاړ دی سره د اسمت عالم چې فکر کوم اولنې لوبه به وي د ټیسټ. ځینې نوي لوبغاړي چې په دغه نننې لوبه کې واچول شول یا په دې اوسنۍ ټیسټ کې د نورو پخوانیو په ځای څلور پنځه تغیرات راغله، فکر کوي نتیجه یې ورکړه که بې نتیجه و دا تغیرات چې دوی راوستل؟
دا داسې و چې کوم لوبغاړي دوی په اول ټیسټ کې اچولي وو او بیا تغیر کړ دویم ټیسټ کې بدل کړ. دغه د دویم ټیسټ لوبغاړي باید په اوله لوبه کې وای، ځکه دوی وروسته هغه د افغانستان د فرست کلاس کرکټ لوبغاړو ته ارزښت ورک چې هغه کې امینو فرید ملک ټاپ وکټ ټیکران و، نو دوی باید اول میچ کې اچولای وای. زما په ان په یو ټیسټ میچ کې د پنځو لوبغاړو بدلون دا ډیر مناسب کار نه دی او دا په موږ باید ټیسټ کرکټ ته ارزښت ورکو. کارزښت ورکو نو هغه باید په دې معنی نه وي چې موږ هر چا ته،
یعنی بالران خدي شي نه وي شول یا بدل شول. دا وسنی چې کوم دی دا خو ډیر تکړه دی، خپل راشد خان په ټیم کې ډیر غټ تغییر راوسته او یمین او فرید تاسو یادونه وکړه، خو په توپهونکو کې بیا مشکلات شته خصوصا په اول سر کې چې کوم راغلی دي.
د دوی ارزښت د دغه بالرانو ارتیا په اول میچ کې هم و، خو راشد نو او بیا ل عظمت لري کول په داسې وکټ باندې دا مناسبه پریکړه نه و، ځکه عظمت ټیسټ میچ کرکټ پرې خو دا د بنگلاديش بي پي ال ته ځان رسول دغه شي نه د سيوي چې دا خپل یو ډول نه پاملرنه ده دغه ټیسټ میچونو ته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې نن سبا د ټیسټ کرکټ د خصاتولو لپاره د استرالیا او هندستان لوبي کوي څارل شي، د افریقا او پاکستان خلک او نور نړۍ نن سبا ټیسټ کرکټ ته ډیر ارزښت ورکوي، خو زمونږه اداره چې د هغه به لوبغاړو ته ډیر واک ورکړي چې که خوخه ټیسټ کرکټ وکي او که خوخه نه کوي. راشد خان یوازې د خپل خوخه باندې دغه ټیسټ کرکټ کوي، کله نور زمونږه د افغانستان د لوبډلې اکثریت لوبغاړي په دې هڅه کې دي چې څنګه ټیسټ کرکټ پریږدي او شلوریزو سیالیو ته لاړ شي. دغه کم نظری خپل د دې لامل کیږي چې افغانستان لا هم د ټیسټ یو ښه لوبډل نه ده، او ځکه خو په ټیسټ اتلولیو کې هم نشته، او که په دغه سر لیول کې رواني زه فکر نه کوم چې د دوی د ټیسټ دا کوم کیریئر چې دا به پر روانو څو کلونو کې یو خط تصویر ولري، همدغه سي تت بوي همدغه سي کمرنګ بوي، او دا یو ښه ارزښت نه دی د افغانستان لپاره. او ټیسټ کرکټ خو دا هم نه ارزښت من شوی نن سبا چې د نړۍ د شلوریزو سیالیو لوبغاړي غواړي چې د خپل کیریئر د لا پخېدو لپاره ټیسټ کرکټ وکړي، ځکه په ټیسټ کې ستا هرڅه ټیسټ کیږي، هر څه لیدل کیږي او ډیر اپورچونټي یا ډیر موقعیم وي. نو په دې خاطر باندې افغان کرکټ بورډ باید دا فوکس وکړي چې لوبغاړي ټیسټ کرکټ ته وهڅي او ټیسټ کرکټ پیو کی، ځکه موږ په تیرو کې ولیدل رحمان الله ګربز خالی په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر ورته وویل شي یوازې یو لوبه وکړه، غو نورسته بیا لاړ وز ټیسټ نکوم. فضل حق فاروقی نه کوي عظمتم یو لوبه وکړه په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر نو هغه لیبل پیولګي ګنور لاړ. مورلی زدران چې لس کاله مخکې ټیسټ کرکټ پریخه او بیرته راوستل شو په دې خاطر چې هغه کیریئر ختميږي خو چې ټیسټ کرکټر په توګه ختم شي. نو افغان کرکټ بورډ لا هم په دې پیریډ کې د چې لوبغاړي خوشاله وي او هغه ته د ټیسټ کرکټ دی او لیبل ورکول په پیریډ کې ده، نو دغه حالت چې د دین افغان کرکټ بورډ باید نور ځان راوباسي او پروفیشنل پیریډ ته لاړ شي.
صحیح. مننه کوم. بیا به موریدونکو ته ووایو چې نن شاوخوا شپېته وره په نننۍ لوبه کې پاتې دي او افغان لوبغاړي هم دمګړې په د منډو جوړولو پال کې دي. یو سلو څلور شپېته منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي لاسه ورکړي دي په میدان کې. رحمت شاه ولاړ دی په نهه اتیا منډو دمګړې او عصمت عالم ملګری دی چې لس منډې کړي. تر دې وروسته به درې نور لوبغاړي وي، راشد خان، فرید احمد او یمین احمدزی چې اکثره بالران دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
وربشو خوست په خوست خار کې د والیبال د لس غره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلو بده لپورهو لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. یادې لوبي چې د اړیکو دفتر په نوم دی وی غیر دولتي مؤسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یوالي په هدف جوړ شوی وي، یو ونه دوام وکړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو به ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیل او مندوزۍ او صبرۍ لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال روړي ته وویل
لاس هغه برتر ټیمونه چې قوي ټیمونه ول دغه د ټلونی سمون دی والی په موخه په لاره چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرۍ او دلپورۍ فاینل ډېر په سلیزه پزا کې وشه خو ډېر په خواند او ډېر خوښه تماشه ډېر خواند نه واخیست.
خوستې ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټوري وبللې ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي ورته وی لوړیږي او د والیبال لوبې لپاره مختاک سره مرسته کوي. د صبرۍ ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پر مختاک ورکړي دغه لوبې کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی د مسوساتو نامه دا خیله د چمنده کې دا رقم ټورنمنټونه د اوس کوم پایته ورسې د هلت ټورنمنټونه نور جوړ کی تر څو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یاد لوبې چې د ټولنې سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کولو او له ټولنیزو بیلاریو ځان ساتلو په موخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت موسیدونکو یم دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلی یووالي وکي او مکمل راټول شي. نو د دې نه د داخله کوج دا رقم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي ته کنه خلک پامن کې شي او تپری ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نو مې کې دا خوست ولایت سدونکو يم دا رقم طلبې د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله دا رقم طلبې به د شهید مواد په مخ هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکې لوبي او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
نمایندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام د مشغله د فراه والی صاحب څخه چې د غزبور د وبو مدیریت کلستان ته جدا بعد دغه ته جدي پاملرنه وکي چې دا وبو ډیر ښکته سوی دی او سلشل سلولاس متره پایپ خوري نو دا ډابر مخ په پورته د یراته ډابر کلستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، د مسجدان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب ډیر وزر کوو، ډیر غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړیت خیر؟ نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکو، پاکستان څخه راوړی مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به د ستیت رول پور چارو کورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکو یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، کوم دفتر ته چې ورشو دفتر کې راتووی سي بانګ جهانی هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي په ادم سیسه کې کار کړی ده سم ادم سیسه ده که چیرته کولای شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.